Radio.
Radio Azadi. سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې چې وایي تاجکستان ته اوښتي افغان سرتیری بیرته پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
د دغو ځواکونو ډېر وسته وطنۍ راستانه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
په روانو شرایطو کې د تبلیغاتو پر اهمیت د افغان چارواکو ټینګار.
له منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویدن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلې دي.
او په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو د یوازیني مرکز مالی ستونزې.
په ډېره کمه بودیجه نشو کولی ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
په دې سهارنۍ خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11مه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یو خبري کانفرنس کې د کندهار ولسته دا ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور، باتور، میړنی ولسته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود گذاره دي.
ملي اردو منلې ده چې تېره یکشنبه د کندهار له پنجوایی ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د میل میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکپي ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسنی مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د سالس بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېدو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکچیانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلي وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او ورسره د با مفهومه خبرو اترو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. د نړیوالو 50 اوورالوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهم تمریناتي کمپ پرون په کابل کې پیل شو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کمپ کې به شاوخوا 28 لوبغاړي د کورنیو او بهرنیو روزونکو تر نظر لاندې په بیلابیلو برخو کې تمرینات وکړي.
په دې تمریناتي کمپ کې به لوبغاړي په توپوهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي پیاوړتیا برخه کې د نړیوالو او کورنیو روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات ترسره کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره درې 50 اووره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. په همدې حال کې کرکټ بورډ د شل اووره لوبو لپاره راشد خان د لوبډل مشر په توګه ټاکلی دی. لازدې رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي د برېښنا د پرچاوۍ علت دا دی چې تقاضا ډېره ده خو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی، او همداراز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامدارې برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د یو بل مقطه خبریال د توقیف موده شپږ میاشتې تمدید کړه. په همدې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشې کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسیپین کو په نوم د خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سیمفروپول سیمه کې تر دسمبر میاشتې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په شک نیولی. یسیپین کو د ازادۍ راډیو د اوکراینی څنګه لپاره کار کاوه. او د اروپا د ملتونو جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووځي. د بیګانۍ مسابقې په شپېتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه، او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا، او لوبه یو یو مساوي شوه. خو بالاخره په پنالټي شوټونو کې ایټالیا وتوانېده چې لوبه 2-0 وګټي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه 11:30 بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټونکی به را روانه یک شنبه د کابل په وخت د شنبه په 11:30 بجو او به خیګ د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو له ایتالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني، او د دو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولې داوی درلوده سکل ان تر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي اتويش. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي دیرش. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي نهويش.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه چې د 2021 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی دی. په وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبري کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوی دی.
2300 of those forces have come back enjoying
the dubs wa kun der bi sawatan rasana sawi aw da afghanistan la amniyati aw difai wa kun sari wzai sawi di jini che lul swali wa tali wa os da difai wa kun po chaukat ki da wilayatun po markazun ki huzur lari aw ich tajikistan te panawre wa بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ور نکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلولو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلولو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای په روانو جنگی حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یو واحد لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوی د څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د خو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړه. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو حالاتو کې رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته پام د مخکې تک غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند نشراتو په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته. په دې ناسته کې د افغانستان عدلی، حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ او د خځو وزارت لوی سرنولي او د خبريالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلی وزیر فضل احمد مانوي وای په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نو موړی وای وسته دی وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نقط،
هر یو چه په هر ځای کې او په هر رول کې چې یو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنیو شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنی کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وای ل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنی سب دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه، 410 رادیوګانی، 1409 شپېته چاپی رسنی او 119 خبری اژانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر زیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مسکه قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانی که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنی چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسی. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنی او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داس حال کې پرواني جنگي حالات کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې درسنوي په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کرواله ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکی جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنگیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عدلیې، د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو پرون په یوه غونډه کې په روانو حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ پرونی د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپل سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تېښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپل کورو د خلکو تېښته شایي د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد اميري له قوله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهني زمځ کې سوځلي او خلک یې خپل کورو پریښودو ته اړ کړی دي. خو طالب بانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې شي. ورسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د غنو ولسوالۍ سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړی چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې کدي هیواد ته نه وای اوښتي وجل کېدل. ګارډین ورځپاڼې له بګرام هوایی اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوی افغان قومندان ته خبر ورکړي د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایی اډې د نوی قومندان جنرال اسدالله کوهستاني له قوله لیکلې ده. خو مقاله د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سونی لګیټ له قوله لیکلي چې وایي له بګرامه د بهر نوی ځواکونو د وټلو موضوع له افغان مشرانو سره هماهنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایی اډې څخه کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو دا چې پاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندي و چې ورغلل او د بګرام هوایی اډې ودانۍ چور او تالان کړي. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مزدګر تر او ورځې دونه خبري کې د مزدګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د شپه تاسو ازادي راډیو اوري د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډیدلې دي. د مرستندوی ټولنه چې په افغانستان کې لشپګنیم زرو زیات کارکونکي لري هر کال تر 2 میلیون ډیرو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوي برابروي او تر 8000 زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. ولسمشر اشرف غنی طالبان او د دې ډلې بهرنیم لا تړکونکي په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو ګرام بللې دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپل ځنډول سویو فعالیتونو د بیا پایل اراده لري.
د ورستیو نام نه یو د زیاتېدو په پایله کې د فعالیتونو په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې حالت نام نه پکې زیاتې شوې دي په لړن مهاله توګه باندې د منګه فعالیتونه درېدلې دي او فعالیتونه متاثر شوې دي. خو بیا هم منګه حالات او وضعیت ته پکاتو او د حالات او وضعیت په ارزونه سره جمنیو چې خپل فعالیتونه برته شروع کو. البته د سویډن د کمیټې جمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم کچيري کوم سیاسي تغیرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅ کله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
شغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیاته کړه چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په ولس ولایتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 80,000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابرو سویو ښوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایي خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینی تویدنې مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت یې واوري کله چې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینی تویدنې مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پېښولو ژمنه کړې ده. لکه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,65,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي.
15 کلن محمد اګل د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنګونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چا را باندې راځي. نو دغه 2-3 روپۍ مونږ نشو پیدا کولای. نم دسې زلمیان بچان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کی او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودرئ.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوي. په دې مرکز کې ورته د پښو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې درې خپل 4 کلن زوی د پښو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي ته د پخې کګې وي تاغه موږ دلته راوړو. په هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو به هم بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پوخه ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000
نه تر دې ته ما د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېر کم اندازه بودیجه مو خپل خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېر کم بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې زما همکار سید سامي عباس په دري ژبه د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي او له هغه مخکې د ژوند رنگونه یو بل کیسه درته وړاندې کوو. خو لمړی په مکرې د خبرونو لنډیسته د ناتو عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړې. ینس ستلتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهالې ده. ښاغلی میرزا کوال چې د پوځ لوی درستیز هم ورسره و پرون په یوه خبري کانفرنس کې د کندهار ولس دا ډاډ ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. خغلی فضلی د با مفهوم مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو د منځګړتوب غوښتنه هم وکړه. د نړیوالو 50 اوورلوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهم تمریناتي کمپ پرون په کابل کې پیل شو. ټاکل شوی چې پر روان سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره درې 50 اووره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې د افغانستان ملي لوبډله وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د یو بل مقطع خبریال د توقیف موده د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. هم دې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشی کېدو لپاره لاریون وکړ او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیر شپه ایتالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته وځي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه 11:30 بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کې چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې زه په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي، او همدارنګه دوی ته هغه خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات چې دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې ډېر مشکلات لري، نو تاسو همدا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګریوان دي، هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګریوان دي، چې دوی یعنی دند نه لري و
دا خبرم چاته ور سوال ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي سوادي وشوي کومه شي
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو د مهینه سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یعنی مسولیت لري بیا دغه ترڅنګ مو دا اغاړ باندې ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخه کې چې دوی ورتیا لري یا چې هغه لیسانس کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په اغاړ باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګ دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک اغاړ باندې وزارتونه کچیر بدن دی لانی نو حق اولیت به دغه هم دغه ځوانان هم د اړوند وزارتونو دوی کچیر مر سره مانګي وو کینو دا به ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونی کینو بیا به ونی شي نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پریزه خوشبین نو چی ته هم د غړوند وزارتونو دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار